سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي راډیو ته وکیاست پیل کو د دې سات په خبرونو یو شمیر پاکستانی رسنیو د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړای دی. انګریزي ژبې ډاناو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبه په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک چې حمله یې کړې ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي دي چې شاهد عمر د ټي ټي پي د ملکنډ د څانګې مرستیال امیر وو. پاکستانی رسنیو دا نه روښانه کړې چې پر شاهد عمر د کونړ په کومه سیمه کې برید شوی دی. په افغانستان کې واکمن طالبان چې په خپله خاوره کې د ټي ټي پي د وسلوالو موجودیت ردوي د دې پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په یوه بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېر خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دي چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلې دي. برښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برښنا تړون تمدید شي. د روسیې د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټونه غذایی مواد شامل دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي ناامنۍ په حالت وضعیت کې دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلی او وښکې بهونکې غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شول. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوی دي چې د ګرجستان واکمن ګوند تیرونی اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدر اعظم ایراګلیکو باخیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسی مخالفان به وظفي. د نړیوالو چارو بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال وایي د 1500 زیات افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر سرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. او د ناټو سرمنشي مارک روټانن وویل چې د ناټو تړون ټول غړیو موافقه وکړه چې د دې تبه ډیر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټ په بروکسل کې د ناټو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنۍ او چارو د وزیرانو او د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل غړیو هیوادونو په بخنه تیر شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین تباخ کافی دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری مجلې ته مظفر شته صحاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې ور سره واوري چې د طالبانو لخوا پرونه ویل شوی قانون چې افغان انجونو باندې طبي انسټیټیوټونو دروازې بندي دي د زین انجونو خبرګونونه راپرولي.
دا کرمې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هر هیله د موږ هر هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او نن د دسمبر څلورمه د جاپانی ډاکټر ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندي د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه.
او د دې ترڅنګ د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې آهنګران د کارونو لکموالي شکایت کوي.
مزدوری نه نشته نو په دغه خاطر من یار سره زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ موږ د مشکله د دغه غټل او دغه
دارا پورونه او بهرنۍ راپور هم شته را سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وی په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبانو روسی بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لاله وړاندې روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري د لا زیاتو ستونزو سره مخ کړي په همدې اکله د راپور ته وکشي.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د انجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه د ښنه خودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خبر شوې راغلي د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې مخنیسي به د هغه خزو لپاره چې په جبري توګه له روغتي خدماتو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو غاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتي کارکونکو نوري ونوسي. په بیان کې راغلي دا داسې محل ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورستۍ هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقعته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عام ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقوقو نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکی شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په ایکسپان خبره شوې د جنونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د خزو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللی. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو لامل سلر وشت میندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي د جنونو په طبي زکړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا ده. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت نه هلي کړي او د کړو په برخه کې ورستۍ هلي هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټپ پهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې ورستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زده کړو ورسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کال کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کاوه. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کم نیمګړی پاتې شي. هر هیله د موږ هر هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بل اخره په افغانستان کې زموږ په پوسی امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو باندې کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړم ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څومره طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسمن نه د تایید کړی چې په دغه طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکو لزده کړو منه شوی خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان لمخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننې ناسته کې د انجونو د طبي چټټونو په اړه هم بحث کړی دی. د طالبانو په حکومت کې لدې مجلس یو به خبري سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو هم برخه اخیسته ده. دا په داسې حال کې د چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټونو کې د خزینه محصولونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او د دغو انسټیټونو محصولین بیا وایي دا بندیز پر روغتیایي خدماتو ته د خزو لاسرسي نور هم محدود کی. په همدې حال په همدې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې ورو
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجونو د انسټیټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د ولایت کې ځینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي رادیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ور نه کړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیارې برخلیک لپاره یوازینی درنا څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې لشپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې هم د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولای و. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو بود فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونگ تا لومری سمستر فاینل از موینو تا صورت پاتی دی چو مونگ تا اول را کرل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از موینه نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دن نوار شو. لدولت همو گفته نداده تود مونگ پا انتونو نپرانیزی چو مونگ مستقلو تا دوام ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي رادیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها برخود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نوازی دنجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکه ټولنه په لمنځه یوسي بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چاته به ورځي همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجی په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېد او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
حالت هم د سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي خزینه ډاکټرانې به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغۍ چې یو خزینه ناروغه خزینه ډاکټر ته ویلی شي داسې نارینه ډاکټر ته نشي ویلی او هغه مشکلات چې ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي داسې نارینه یې نشي کولی.
د یادونې نه چې لال وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیندوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان شو. د خبرو سو یو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروی ساعته.
د سوریه د څلورم ستر خار هما په سندو کې جګړو زور اخیستای دی. د سوریه د حکومت مخالفو یاغیانو روانونه د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریه دوهم ستر خار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیر شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه خار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمباری د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اشانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما شار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د شار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر شار حلب ونیسي او د سیشن بې پرس د هما شار تر 2 کیلومتر پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بې پرز وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چیرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمینې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیس کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیس په 15 کیلومتر کې پروت دی او لدیل لوړی د شار تقریبا ټول مهم لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو وی بل سرچینې ویل دي چې د زین العابدین غره د نن نیولو لعمل د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خند رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پاو سرچینو ویل دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړی کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سیشن بې پر سیمې ته رسیدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لوري په شمال لویدیځو سیمو کې بمباری په روسیې ورځو کې زیات شوی دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې البوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډیر لږ نظر څرګند کړی دی او په خوای داسې ویلی وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د دسمبر څلورم د جاپانی ډاکټر تسونا کامورا پنځم تلیندی. نو موړی د 2019 کال د دسمبر په څلورم په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ټپی او بیا یې وروسته په روختون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسیدلی او د هغه وژون کې د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورات مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیر ننګرهار ولایت کې شاوخوا شل کال خدمت وکړ او له همدې عمله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو. په همدې هکله زموږ د همکار کرام الله کرام راپور ته وکشي.
نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کال پوره شول. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکو سید سالار خادم ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار د چې قاتلانو ونیول شي، محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره د دغه انسانانو قدر پکار دی، دغه انسانانو ساتنه پکار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسولیت لري.
د جلال آباد د خاروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زرمل هم له دې عمل انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوریت نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژون کې نه دی نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندي د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پرې د قاتلان سری سترګي ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
د دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دی کړی. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسونا کامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته یې پروختون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والي وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دی ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشي شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلوم و په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسونا کامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کے په نوم دغه رسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاوي پکې ویل شوی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسونا کامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړي دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکو د ډاکټر تتسونا کامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنیز ځمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغه خلکو ته د خپل سیمو د طبي منابعو او اوبو د مدیریت یو روحیه ورکړه، یو روزنه ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپل طبي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خوله تویوله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج دپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم یې د هغه خپلو شتو منابعونه مناسبه استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساتونکو سره یو ځای د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1943 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو لسو کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درینور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا 500,000 خلک له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تتسونا کامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی و.
زمانی که ما میبینم برادر میره پنسیون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این نیست که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درد تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
خبرونه تبیا هم خر اغلی تاسو موږ کلا ازادي رادیو ناورې ازادي رادیو وسلرو سات په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. تاسو کولای شئ زمونږه دارا پورونه او ورته نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولې او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ازادي رادیو وس په سوشل میډیا کې هم تعقیبولای شئ. ورزو د افغانستان ختیست د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې اهنګران د کارونو لکموالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په خوای بازارونه تود وو، زیاتو کسانو د لاو لور بزګرۍ او د دوی په لاسونو د وسپنې نور جوړیدونکو شیان په خلکو اخیستل او ورسره یې کارونه هم خوو. خو له درې کلونو راهیسته کېږي چې د دوی بازارونه ساړه شوي دي او د دوکانونو کرایې او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. په همدې حق له سیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. برته مرسو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران له وسپنې، لرونه، رمبی، تبرونه، چاقوګان او د کر کلی په ورځنیو چارو کې کاریدونکي وسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد کې د لوارانو یا پخانو په لسګونو کارخونی شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. لواران یا هنګران وایي پخوای بازار خو خوسی مزه نشته. د دوی په وینا لیوی خو د کرکلی لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او وسري وسایلو دود کېدل او لبل پلوا په کرهنیزو زمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانه کارونه لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزوري شوه دی. محمد رفیق سپینرنګ جامع پتن کړي، د جامو رنگ تور اوخته او د وور بسرکو سوري سوري کړي دي. هغه اوس هم په وور کې ګرم کړي تبرته چټکې نیولې او غواړي چې خولې راو باسي. وای
مخکې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښوي دي، ولا خلکو ته ډېر نه مزدوري نه نشته. نو په دغه خاطر مان یار سره زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. موږ د مشکله ده دغه غټل او دغه
د هغه د هټې درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه، تبرونه، چړي، چاقوګان، بیلچی او نور شیان راځوړندې. خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبد الله کاریګر دی. هغه په چټکو وهل شوی تبر باټ ته نیولې او تیر کوي. وايي له شاوخوا څلورو کالو څخه کارونه کمزوري شوی او په وینا یې د دکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولې.
اولنۍ څنګه خو ټول د معلومه ځای اقتصادي څنګه ده دغه ټول افغانستان د حالت خراب دی. نو خاطر اوسه ټول ډېر کارونه په سره لخه کوي او اقتصادي مشکلات ډېر دي. دغه د افغانستان هغه اقتصاد چې کومه ډېر خراب دی.
عبد الله را ته ویل لکه څنګه چې د لواره کسب ورته لپلرونو په میراث پاتې دي، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو لډي رستونزو غالل ورسته تبرونه، بیلچی یا نور شیان جوړوي. خو بیا هم بازار نه لري.
پلار نیکو کارم دینو پخوانه دا کار کو بس چې څه مو شي جوړولې تبرګي لرونه کودار یې چې شهروړي بس مونږه کو ان شاء الله نیم سازه وو تیر کو.
محمد حنیف هم په اسد آباد کې د لواری دکان لري. وای په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي فتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوري غړولې دي.
کار نشته هیڅ شی نشته. سر راځو ما خام زو لکه ډوډۍ روپے پیدا کیږي، ورانه کی د گاډي کرایا پیدا کیږي، د دکان کرایا پیدا کیږي، نمالیا گاډي پیدا کیږي، سر راځو روپے نشته چې کور لکه وړوالو.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دی ګیله کې بچ تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. بیا هم عبد الله
نه نه اوسه پورې چا چې نه کړې. نو ته پوس نو پوس خلګي خو هیڅ چا نه کړې مرسته نه ده کړې. نو شاګردانو دې چې مرسته نه ده کړې په خپل توسل روان کړې پلا نکنه پاتې قصب ده. بس کوي
اهنګران له وسنیو چارواکو مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې دا اهنګران یا پخانو د کارونو غوړېدل لپاره ورسره د اسري وسایل عمرستي وکړي څو دوی هم له وسنۍ ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړیدونکو شیان سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د وسنۍ ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسؤلینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا هنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان په اقتصادي بده اغیزه کړې ده.
قدر من اوریدونکو زمونږه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ ازادي رادیو نه دری خبری مجله واورئ.